نن نړیوالو موږ غواړو چې کله د افغانستان په حق له رپورت یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شیخ خبري یا راپور خبري باید په خپل په افغانستان کې کلی په کلی وګرځي چې د خلکو نظر واخلي او بیا خبر کې په خپل سر لری څه خبر رپورټونه خبرونه کړي.
سلامونه نیک هله د ازادي رادیو محترم او مشرانو کارکونکو ته. یو کال د جماعت اسلامي د حکومت افغانستان کې وشل ډېر غټ غټ امیدونه مونږ درلودل چې نور به جنګونه ختم شي، د تل لپاره امن به راشي، سوکالي به راشي، د خلکو عزت به وي. خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو لپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه ویل شول. مهاجرتونه شروع شول، غلاګانې روان دي او هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو او په جماعتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري. ګوندي بعضې حلقات دي د جنګ ګواښونه کوي، د جنګ حل لاره نه دی. نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دوی د خلکو غوښتنې ته لبیک وایي، خو دوی په خپلو فکر کې دي، د ملت په غم کې نه دي. دومره غربت او غریبي چې په هر کور کې دی، د خلکو ستونزه زیات دی، خلک نا امید دي. مونږ بیا هم خدای ته امید لرو. نړیوال افغانستان سره په رښتینې کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاسته راوړنه د اشرف غنی د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاسته راوړنه ختم شول. ډیر متاسف، ډیر ځوانان شهیدان شول، د ملي اردو، د پولیسو او د امنیت ډیر ځوانان شهیدان شول. د هغوی کورنۍ ډېر په بد حالت کې دي. د دوی پوښتنه څوک نه کوي. بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي، خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه حس ونه شول.
سلامونه نیکیلی د ازادي ټوله د راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. زه حاجي عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي چې زه ځینې یو شی غواړم، خو تاسې د راډیو ازادي کارمندان یې بار بار نشر کوي چې دا زموږ غږ د مشرانو تر غوږو پورې ورسیږي. مشرانو، علماو، حاجي صاحبانو، مولوي صاحبانو، موږ تاسې څخه ډېره تمه لرو. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو، ډېر ټکور سو. دا 50 کاله په جنګ اخته یو. مسلمانانو، دا خلکو سره ښه وازه اوسي. دا خلک ډېر وږي دي، دا خلک ډېر ستړي دي. دا د افغانستان خلک در بدره سوه، خاورې پر سر سوې. د دې سره ځغله څوک 40-50 کاله د شوروي سره وځغاستل، دا 40 کاله د امریکا سره وځغاستل. اوس د خلکو ته بالا هېڅ حال نه دی پاتې. مولوي صاحبانو، عالمانو، علماو، موږ تاسې څخه ډېر امیدونه لرو، ډېر خواهشونه لرو. خو اولترین خواهش مو دغه دی چې دا د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګانې یې پوره کړي. دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د ښځو مکتبونه غواړو. آیا که دا شرعي بڼه نه لري او یوازې د شرعي کوم مشکل نه لري، نو یې ولې حق نه ورکول کېږي؟ زما د ملا یعقوب اخوند څخه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخوند څخه او د ټولو علماو څخه، فرق نه کوي که څه اقانی صاحبان دي که څه ملا برادر اخوند دا کسان دي. وروره، د افغانستان د پکتیا ښځه هم زموږ خور ده، د پکتیکا ښځه مو هم خور ده، د میدان وردک او د غزنی او د کلات ښځې هم خوندې دي او مندې مو دي. یک سره چیغې وي د خدای د پاره نارې وي چې وږي میړه مې مړ سو، میړه مې شهید سو، در به در یم، خاورې مې پر سر دي، شی نه لرم. ملکان شی نه راکوي، وکیلان شی نه راکوي. آیا دا خبرې تاسې نه اورئ؟ ستاسې پر مغزو باندې بد تاثیر نه کوي؟ دا پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وایي وژیو او شی نه لرو. خو که چیرې دا ښځې سواد لودی او دا په یو مکتب کې معلمه وای او یا په یو مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یو مکتب کې اته پیاده وای، خو نو دې به د میاشتې 15,000 افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو و دوی ته ورکولې مثلا 1,000 روپۍ. اوس چې بیا موږ سره د بدو خوا ګټه نشته، دغه افغانستان بدبختان مسلمانان دي. خیر، خو د ښځې معاشې 15,000 افغانۍ، 6,000 افغانۍ خودی خو کولای سو چې ماشان خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي. نو ولی با دیناری ولای چې زه شین لرم میړې می مړ سو میړې می ماین پورته کوي میړې می شهید سو میړې می د طالبان سره شهید سو وسیت نه لرم مکوې د خطا او د قران وی ته ګورم مولوی صاحبانو علما او اجي صاحبانو وزیر صاحبانو دغه شذو بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بڼه نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولی دی وتاخت نه ورکول کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً یو کال د طالبان پروش ہو چی نن خپل کلیزه لمانځي او د جمهوریت قاضیانو بے سرنوشت هم یو کال پروش ہو چې په دې یو کال کې ډېر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او لا مشکلات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، هم اقتصادي مشکلات هم امنیتي مشکلات، نه په وظیفو کې دوی نیول کېږي، حتی چار ځای ته مراجعت کوي وایي تاسو په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته. آیا دا قاضیان دا د همدې هېواد بچیان دي نه دي؟ په همدې وطن کې د بیت المال د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی، دوی خو بهر نه دي راغلي، دوی خو ماران نه دي، هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی، نو نفق خواره لري، دوی خپل نفقه د کمې لارې نه برابر کړي چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي. د ډېرو ګڼو د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو د محترمو کارکوونکو نه هیله کوو چې زموږ غږ نړیوال ته ورسوي، یا نړیوال موږ سره مرسته وکړي چې دغه حالاتو څخه موږ بهر وباسي، ډېر مشکلاتو سره مخامخ.
سلامونه، بخت الله بغداد یم. د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته پکار دی چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او لسره فکر وکړي، ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو پکار به دا وي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړېدا د مخنیوي څه الارم پیدا کړی وي، باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وښیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو. دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره به دوی ترسره کړی وي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلمند ولایت نادعلی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم. د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دا طالبانو یو کال پوره سو دغه سیګرانی دغه لیدا وس سکی تر دغه د ملکی یاده وس موږ د یو ادم بهر نو سو وتلی کو زولته مخ هم راتنی ولې دا یو نې کارزانی دی را ولې د مش پیغام نشر کی. والسلام.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله چې دغه کوم سپارښتنې او کوم ستونزې مو چې یاد کړې د طالبانو د چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅې پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمتونه خلکو ته ورسیږي، خو په دې برخه کې یوه عمده ستونزه د مالي سرچینو او روغتیایي ظرفیتونو کموالی دی. ښاغلی عباد وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیایي سکتور سره هغه مالي مرسته چې په تېر جمهوري نظام کې یې کولې بندې یا کنګال کړې، خو دغه څه مرستې وروسته بیرته پیل شوې. نوری اس نوری په دې اړه له ښاغلي عباد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی.
دا یقیني خبره ده د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده، نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې حصارې کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده، د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړو. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم باندې چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2300 کلینیکونه وو او د دې سره پاکستان کې ورټیکل نور ډیر پروګرامونه موږ درلودل، دا ټول په ټپه باندې ولاړ. او دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی، یا په 15 اگست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې دغه نه 15 او 16 میاشتې مخکې دا پروژې وو، دا شین ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډیرو ولایتو کې کوم کارکوونکي وو، د موږ چې ډاکټر صاحبانو نرسان، هغوی ته معاشات نه و رسېدلې، دواګانو سپلای نه و موجوده، دا ټول شین تر دې مخه نه زیانمن شو. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت یا رضې لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول د یوه میاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې، او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري، نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول د یوه میاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټپه باندې ولاړې وې هغه بیرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي تر چتر لاندې او څلور دیرش ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یوه ستونزه چې په تېر جمهوري نظام کې وه، هغه دا وه چې تر ډیره روغتیایي خدمتونه د پروژو له لارې ترسره کېدل، یعنی د پروژو د مالي تمویل په نتیجه کې دغه خدمتونه عرضه کېدل او ډیر کنټرول خپله وزارت پې نه درلوده. تاسو هم مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوستي دي، او که بیا هم همدغه موسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات عرضه کیږي؟
تاسو ته واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي، او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډیرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤول ډول باندې د خلکو د خدماتو لپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو ویلي چې خوا به هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و، تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه څرنګه چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه څرنګه چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړې، او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پریده و چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې جاری و او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوی ده، د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و، هیواد د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کیږي، بې کیفیت درملو دارو افغانستان ته واردېدل، دغه راز پر خصوصي روغتیایي خدمتونو باندې هم کنټرول